اوریدونکو او ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پودکاستونو مینوالو ایوی بل خبرونه ته ستړي مشي کوربمو ز داوود جون بشم. امروز در بحث زیربنا به سابقه جاده‌سازی در جهان و افغانستان میپردازیم. ښاغلی ولسمشر، خبرونې ته ستړي مشئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه، ما تاوده سلامونه تاسو او ټول وطن والو ته.
کور ودان ژوندی وسئ او د ټولو پاستازه علیکم السلام. لکه چې و مې ویل، نن د زیربناو برخه کې واټونو باندې غږیږو، دام یو ډیره مهمه برخه ده. لومړی پوښتنه مې دا ده چې مخکې د دې نه چې موټر راشي او د عصري واټونه جوړ شي، پراخ بشر لارې خو درلودې، موږ په دې باندې یو ځل غږېدلی وو، خو دا مثلا څومره پلنې وي، پراخې وي او څومره اوږدې وي؟
ډېر مننه. اوږدوالی له نظر نه زرها کیلومتره وو، ځکه که لوی ترین لارې وګوري، د ورېښم لاره وه چې چین، هند، منځنی ختیځ تر روم پورې، یعنی اوسنی ایتالیا پورې، دا یې ټول سره ونښلول. مخکې له هغه نه لویې شاراګانې وې چې 4000 کاله مخکې آسوري امپراتوري وه، او هغه لاره رسیدلې وه افغانستان ته. د هخامنشي دوران نه موږ کافي اسناد لرو چې قندار کې، د مثال په توګه هخامنشي دورې کې دا چې مخکې له دې نه چې مقدوني اسکندر راسي، یو ډېر منظم د لارې تګ راتک موجود و. همدغه سه هندوستان که همزمان مقدونی اسکندر سر ده چندراگوپتا امپراتوری و تر کابل رسیدلی و او بیا کابل اسکندر اغتا خوسی که ده کابل لوی ساحه دام لاره و. چین که پس لدین لوی لاره منستر آقلی ایده پی جولوالو که توپی رو زکت پاس یا و چت لارورتوایی د روم لاره و چې د دوه خوا د سړک نه به مواد ټولول او منځ کې به اچول، ځکه یې ورته های وی ویلې، یعنی پاس لاره. او د هغه ترتیب منظم و، تقریبا تر درې مترو پورې یا ډېرتر په همدې حدودو پورې و. عمده توپیر په دې کې ده چې چیرې ګاډۍ وې او چیرې اوښان و. په عامه توګه منځني ختیځ او هندوستان کې اوښان، په روم کې ګاډۍ وې. اما اصلي خبره دا ده چې تر 19مې پېړۍ پورې په اساسي توګه سړکونه پراخ نه دي. دا پس له 19مې پېړۍ نه دي چې سړکونه لومړي وخت کې راځي، اما پس له هغه نه چې د ریل پټلۍ پایلیگی او په ډېر په شدت مخکې ځي، تقریبا 16 کاله بیا سړکونه درېږي. او دا په د 19مې پېړۍ په پای او د 20مې پېړۍ له ابتدا نه ده چې سړکونه په اساسي توګه پایلیږي.
شما از برخی از امپراتوری های دوران قدیم نام بردین، ولی به صورت کل نقش کدام از اینا در ایجاد راه‌ها و به اصطلاح او زمان شاهراهای بزرگ بین قاره ها و بین کشوران نقش عمده داشتن؟
شاید عمده ترین هستی در زمان باستان شاهرای ابریشم باشه که همه شهرها را با هم وصل کرد. از نگاه قرون وسطا، یعنی قرن 16، یکی از عمده ترین راسازای جهان شیرشای سوری بود که اساس رای بزرگ بین بنگال فعلی که بین بنگال در هندوستان و بنگلادش وجود داره تا کابل ایجاد کرد و در دو طرف از این هم کاروانسرای ها بود و هم درخت های زیاد. و در کاروانسرای ها شیرشاه خاصتا ترتیبات پذیرایی کاروان ها را و مخصوصا ایجاد سهولت ها برای علما، برای فقرا و کسای بی بزاعت در طول از ایران فراهم کرده بود. اکبر امپراتور هند ترتیب را که شیرشاه گذاشته بود تعقیب کرد و از این جهت ایراس که بعدا رای بزرگ هندوستان که به نام گراند ترانک رود یاد میشه، انگلیس‌ها به اساس ترتیب شیرشاه و اکبر گذاشتن و یکی از نتایج از اینا خاصتا در دوره اکبر وسط دادن کوتل خیبر بود که پیش از او ای رای اساسی نبود. رای اساسی از کنر و سوات و باجاول تیر میشد و طرف دیگه معلوم دار رایس که از غزنی به طرف کرمه و به طرف وزیرستان و بنو تیر میشد.
برای شنونده هایی که با تاریخ نیمقاره هند و افغانستان مخصوصا جوان آشنایی زیاد نداشته باشند، یک توضیح بدیم که شیرشاه سوری از پادشاهان بزرگ افغان در هند بود که همایون فرزند بابر را شکست داد و پادشاهی را از اونا گرفت، اما خودش در یک انفجار در قلعه کلنجر کشته شد و همایون بعد از کشته شدن از او برگشت و امپراتوری مغولی هند بعد از او ادامه پیدا کرد. استاد، پدی سب نظامی ضرورتونو هم دلارو پرانستلو و اگدولو و پراخولو که ونده در لودلی ده ده چمره لویه و ده ونده؟
بلکل، زکه ده سر تر پایه دیده چی او گوری لکه ده مثال بتوگه ده آمد شا بابا لشکرکشی که اندوستان تو گوری ده خو ساده کار نو چه زرها سپاره او پلی تا دوده برابرسی او ایده ده پاره یو ډیر منظم ترتیباتو د ټول لارې په حدود کې او د افغانستان او اوسنی خیبر پختونخوا په شاوخوا کې د ټولو ته د پیسې ورکولې، دا په مفته نه و، اما یو برخه د دې مالیات و. د عسکري نظر نه لارې زښت ډیر مهم دي او پلونه، ځکه چې خاصا چې تیریږي له سیندونه تاسو ته به معلوم وي، تاسو و حتما په کوچنیوالي کې له جلال آباد نه کنر ته په جالې کې تللی چې مخکې له دې نه چې د بیسودو پل جوړ سي، او دا یو عظیم شی و، خاصتا که موټر هم په جالې کې له یو خوا د سیند نه بل خوا د سیند ته وړ، دې باندې اطمینان نه و څه کېږي، ځکه چې موږ عمده سیندونه که کشتۍ نه چلیږي، آمو کې البته په ترمیز کې خلک په دې طریقه وړل چې جاله به یې په اسونو باندې تړل او اسونو به لامبو کولې اخوا ته تلل. نو د عسکري نظر نه دا زښته ډېره مهمه ده، او خاصتا د خیبر پختونخوا په ساحې کې چې انګریزانو چې تمه جوړه کړله، مخصوصا دومه برخه د نولسمې پېړۍ کې، دوی ټول ترکیز په دې باندې و چې لارې پرانیزي او د ریل پټلۍ راوړي. کوارټ ته یې د ریل پټلۍ راوړله، لنډي کوتل ته یې د ریل پټلۍ راوړله، چمن ته یې د ریل پټلۍ راوړله، ځکه هر وارې لومړی دوی تیری په افغانستان باندې او دوم تیری دا په اوښانو باندې انتقالات کېدل او قیمت یې بې حد اوچت و. نو ځکه دوی سړکونه وسیله د استعمار ګڼله، اما په خیبر کې لکه پخوانه امپراتوریگانو مجبور سو چپیدهو تا مومندو تا خواستن دید دو قامو تا و نورو تا امتیازات اوتاکی، یعنی دیدوی اغا امتیازات چه دورانی امپراتوری که او پس لگن امیر دوست محمد خان و امیر شهرلی خان و دا تاکلی و دوی دوام برکه، دوی پده اونتوانه دل چه دالار بیل دینه چه فیس ورکی خلاص اوزاد.
د احمد شاه بابا د سفرونو په اړه لند در یادونه وکم چې په تاریخ احمد شاهی کې لاباسین د احمد شاه بابا د لخر د تیرېدو یو نقل مفصل راغلی چې د ورته ناست او پوز په عباسین باندې هغې خوا اوړي. انګیزه اصلی برای ایجاد شعرهای معاصر، شعرهای بزرگ چی بود؟ تنها ایجاد موتر بود و یا انگیزه های دیگه هم وجود داشت؟
عجیب است که شروع انگیزه از بایسیکل شد، چون بایسیکل قبل از موتر به وجود آمد و سرک ها در قسمت عمدتا در داخل شهر ها وجود داشتن و تمدنی که اولین سرک های منسجم ایجاد کرد تمدن موهنجودارو در حوزه سند و اباسین، یعنی که در انگلیسی نامش اندوس میگن، در این حوزه بود. در تمام از این شهرها جادای منظم در داخل شهر داشتن و اینا از قیرم استفاده میکردن اما به صورت ابتدایی. بعد از ایجاد موتر فشار خاص سر از ایجاد شد که سرکا ایجاد شد و از طرف دیگه در هندوستان قسمی که قبلا ذکر کردم خاصتا در ساحه خیبر پختونخوا و از ساحه بلوچستان ایجاد از این سرکا از خاطر انتقالات نظامی یک هدف بزرگ ازی بود و انتقالات نظامی در سر تا سر قرن 20 یکی از انگیزهای عمده ایجاد سرکا بوده.
نو بیا چکل موتر راغه استاد لوی لاری پراخ شوی دیریم شوی ار هیواد په دغه پړاو کې زما پوښتنه دا ده چې خپله تګ لاره د سړک جوړولو دپاره درلوده که یو بل سره همکاریانې وي چې سړکونه څنګه جوړ شي؟
تخنیکي له نظر نه لومړی پرمختګونه درې هیوادو کې وسول. یو فرانسه وه چې په اتلسم پیړۍ ختم کې د سړکونو د انجینیري څانګه خلاصه کړله، بیا انګلستانو خاصتا سکاتلند چې دې کې مخکې لاړ، او درېمه امریکا و. پس له هغه نه بیا نور راځي چې جرمني پسته ده، ډېرتر په شلمې پېړۍ کې ده. د انجینیري نظر نه دا دواړه مخکې سي، اما اصلي خبره په دې کې وه چې کوم مواد استعمال سي. له یو خوانه سمنټو، له بلې خوانه قیرو. په قیر کې امریکا وړاندې سو، په سمنټ کې اروپا وړاندې سوه. بیا بېرته دغلته دواړو خواو نه ترتیبات راځي او معلومات په ګډه شروع کیږي، او دام و چې کومې طریقې باندې خپله د سړک بستر ایجاد سي. او دلته ډېرې تجربې وې، تر خاصتا چې دا سړی چې نوم مکادم نومېده، او لومړی برخه کې سړکو ته مکادم ایست ویلې، دې سړی یو طریقه راغله چې بیا اساس د اوسني سړکونه یې کېښودله. ځکه چې یو عمده خبره په دې کې ده چې څنګه د سړک په شاوخوا کې زابرونه او دا جوړ کړي، یعنی تجربې وي، دا تجربې مشترک سولې. اما له بلې خوا نه د دولت برخه نولسمې پېړۍ په پای کې او د شلمې پېړۍ په پیل کې کمزوره وه. اکثره د لوی سړکونه د خصوصي سکتور لخوا راغلل، ام امریکې کې ام ام اروپا کې. او بیا هندوستان کې دولت په دې کې ننوت، ځکه چې مخکې مو تاسو ته وویلې چې نظامي برخه یې وه. او بیا په آلمان کې د اتوبان یا د لوی سړکونو مفکوره اول د وایمار په جمهوریت کې کېښودله سوه، او بیا د هیتلر په دوران کې واقعا ډېره پراخه سوله، زرها کیلومتر ته ورسېده. او په امریکې کې د دولت برخه، یعنی د فدرال دولت برخه، په 1945 کال کې په اساسي توګه پیلېږي. او پس له هغه نه نورو هیوادو کې د دولت برخه ورځ په ورځ ډېرېږي. شوروي اتحاد کې معلومدار د خصوصي سکتور پس د روسیې له انقلاب نه نو دا ټول دولتي برخه وه، او هلته جمهوریتونو اختصاص پیدا کوو. او د ازبکستان جمهوریت په ټول شوروي اتحاد کې وتلی شهرت درلود، ادې دپاره چې لوی سړکونه که تخصص پیدا کړي، او له سایبیریا نه نیولې تر ماسکو پورې دا سړکونو کې دوی ډېر لویه برخه درلود.
و در سلسله ایجاد تکنولوژی سرکسازی میتونیم از یک تغییر عمده تکنولوژیک نام ببریم که از ریشه سرکسازی را تغییر داد؟
بله، موضوع قیر است و موضوع سمنت است. ای دو با هم دو مواد است، با سنگ و ریگ، اما ریگ خاص است. هر ریگ برای قیر از پیش استفاده شده نمیتونه، اینست که از هر صحرا برین و ریگ جمع کنین. خصوصیات ریگ مشخص است با نوع سنگ و خوشبختانه افغانستان در این بخش ذخایر زیاد داره، اما ضرورت واضح است که نوع از این تشخیص شد و قسمت دیگه ایجاد ماشینری است، چون ماشینری از یک طرف برای هموار ساختن و بعد از او بلدوزر و وسایط قیر است، از طرف دیگه ایجاد تونل های بزرگ است که در اروپا از کوههای بزرگ مثل آلپ و پرنی و غیره تیر میشه و در چین آسیای مرکزی تمام نقاط دیگه در امریکای لاتین این تونل ها یک نقش بسیار خاص بازی میکنه، در ایتالیا، در فرانسه، در سوئیس. اینی عباد است که انجینری سرکسازی را به صورت اساسی در نیمه دوم قرن بیست تغییر داد و با پای استاد کرد و خاصتا عمده ترین تحول را که ما میبینیم اول در چین بود که در سال 10,000 کیلومتر سرک ساختن بعد از دهه 90 و فعلا در هندوستان است که یکی از بزرگترین پروگرام های سرکسازی با صورت عموم در هندوستان دوام دارد و تحت کار است.
دلار د جوړولو په باره کې دا ورولو په باره کې د قیر او سیمنټ یادونه وشو، فقط لاند کڅام ډیره به تخنیکی خو نه پیګم کاوریدون کته لګه روخانه کو په زړه پوري وي چې قیر څنګه او پیژندل شو چې سړک ته کار اخستل شي، ځکه دا خو د تیلو نه پاتې شونې دي، چا او پیژندل کله او پیژندل شي په دې باره کې کوم معلومات ورکو اوریدونکو؟
خیر معلوم خلکو ته، د مثال په توګه د موهنجودارو په تمدن کې قیر پیژندل سوی او ورنه ګټه اخیستله، همدارقم په آذربایجان کې قیر معلوم و زرها کاله او قیر جنگی برخی که استعمالیده. اما عمده ترین بدلون دی که د نیویورک د کولمبیا پوانتون چې لخی مرگنزم فارغ تحصیل او نور افغانان هم دی، دلته یو انجینیر و چه دغه لاره برابره کرده چه لقیر نه څنګه استفاده وسی او په لویه توګه او د هغه په اساس باندې امریکای که اساس د قیر د سرکونو کی خود سو چه لدینه بیا نور زایو تخبار سو.
و در این حال جاده ها امروز تنها جاده نیست، علاوه از که شما سفر میکنین در امتداد را بازرگانی و تجارت عمده هم جریان میداشته باشه، شما استراحت میکنین و در این حال کافه ها و مغازه های مختلف هم وجود داره. در کنار از این تسهیلات خدمت رسانی از جمله فروش تیل و غیره و در این آخر مسائل چارج کردن موتورهای برقی و اینا هم است، و در کنار از این مسائل ایمنی و مسئولیتی راه است که راننده ها چگونه مسئول باشن که تا پایان را با حوادث روبرو نشه. به این مسائل چه وقت توجه شد؟
شروع معلوم دار از ایجاد موتر است که هرچی سرعت موتر انکشاف پیدا کرد به می اندازه احتمالات تصادم بالا شد. حتما شنونده هایتان اطلاع دارن که تلفاتی که امریکا سالانه از جاده میته از تمام تلفاتشان از جنگ ویتنام زیادتر است. یعنی تلفات فوق‌العاده زیاد است اما بدبختانه مورد توجه نیست. از این جهت تعیین سرعت حرکت در شارها یک قدم عمده است. در آلمان هنوزم یک قسمت اتوبان وجود داره، البته کم شده رفته، اما هنوزم ما بینش تعیین سرعت نیست و از این خاطر یک سرعت فوق‌العاده در او وجود داره. ترتیب ازی ترافیک جاده ها را به وجود آورد که بتانن مورد توجه قرار بدن که شخص متخلف جزا بدن و یکی از راه ازی جریمه است، اما عمده ترین وسیله ازی است که شخص متخلف بعد از چند اختلاف یا اختلاف جدی لیسانس خود از دست میده، یا برای یک مدت معین یا به صورت دوامدار. از نگاه تسهیلات معلوم دار ایجاد جاده ها نتایج عمده هم سر توزیع نفوس داشته، هم سر انکشاف شهرهای کوچک متوسط و بزرگ، چون شهرهایی که در وسط ایراهای انتقالات بزرگ قرار داشتن، انکشاف سریع و همه جانبه کردن و شهرهایی که مخصوصا از نگاه مواد غذایی و غیره در مرکز قرار داشتن و یا از بنادر به شهرهای بزرگ، نوعی از ایجاده ها تأثیرات همه جانبه داشته و در طول جاده به صورت عمومی بین 20 یا 40 کیلومتر عموما یک قسمت تسهیلات وجود داشته می باشه که در او امکانات استراحت است و مخصوصا دسترسی به مواد غذایی، تیل و غیره وجود داره. اما معلوم دار یا در داخل شهرها وجود داره که از شهرها میگذرین و در او شهرها یا قرا دسترسی به مواد داشته می باشین، یا ای که امکانات خاص در مسافه زیادتر وجود داشته می باشن، مخصوصا در وسط امریکا در تگزاس یا اینا قرار داده باشین، فاصله زیادتر از دو حدود 60 کیلومتر اینا می بود.
او وس با میو چه در لوی لارو در جوڑولو طولنیز و نور عواقب بانه لگ تم شو چه چه تاثیراتی و درلودن سرکونو در تاریخ پا اگدو که پا خاری و کلیوالو سیمو چه اغیز کرده یو چه اشاره راغ لام که لگه نور موس پرو چه در سرک را تک طولن اچنگ تبدیل کرده.
لومله خبرت داد چه در انسان لید تا تغییر ورک. زبا یو مثال درکم، اما پلرانه خوال لوگر نده یو کلم سلویخت کلومتر ده بل کلوم پینزه سلویخت کلومتر کابل نلری ده پا گارده که چطلو در طول کلی پده سلویخت یا پینزه سلویخت کلومتر دو دو که مو یو پا یو پیزندل راشه در شوه زکه گارده به خراب سوله یو کشیر به پات سوی موتر چرا آقای دا منز که نداره ده یو واری به کلی ترسه ده او ارتباطات هم الته و نو پیگه چه سلسله چنگه ده وقتی چه که پورازی اوسط ده کاروانونو 40 کیلومتر مرکت کرده و او دیر لسورازی نیولی چه پیخورت ورسه گی پیده چه ده طول لار امتداد که پولنیز روابط تم ضرورت درلو کاروان سرگانو یا باغونو یا کلیو پس لدین چه سرک رازی خبر پیده که ده چه ده سرک لار کم خواهد زید. هاگه کلی چه ده لوی سرکونو پلاره که راغل یا خارگوڑی چه و ده وده امکانات برابر سود. هاگه خارونه او کلی او دا چه پخوانی کاروانی لارونه پات سود او پده لوی لارو پا آشه که پات سود انزوات لارون.
و یکی از شاخص های تسریع جاده سازی پایان جنگ دوم جهانی بود. ای که بعد از جنگ ای روند به شدت تسریع یافت، عواقب اجتماعی و اقتصادی ازی برای کشورها و مخصوصا اونایی که درگیری در جنگ بودن چی بود؟
نقطه اول ایالات متحده امریکاست و انتخاب رئیس جمهور آیزنهاور است، بایس رئیس جمهور امریکا. آیزنهاور در زمانی که تورن یا جک تورن بود از شرق امریکا به غرب امریکا در چارچوب ماموریت نظامی خود سفر کرده بود و دشواری از این راه را دیده بود. ای از یک طرف، از طرف دیگه امریکا بعد از بحران بسیار شدید اقتصادی 1929 بعد از جنگ دوم جهانی به ثروتمندترین کشور دنیا بدل شد و در این وقت ظرفیت ازی که موتر قابل استطاعت شود، یعنی خریداری موتر قابل استطاعت شود برای میلیون ها امریکایی فراهم شد و فشار اجتماعی بود که سرک ها زیاد شد. بنابرای یک پروگرام عمده حکومت فدرال با وجود آمد که شاره ها را ایجاد کنه و پول ازیره از رای مالیه سر تل تأمین کردن در قسمت اول و ای مبدل به شبکه تقریبا 45 هزار میل شد. شرق و غرب امریکا، شمال و جنوب امریکا مطلق با هم وصل شد. از این جهت اشاره نقطه اول عزیز، اما نتایج مثبت و منفی ازیره ببینیم. نتایج مثبت از این معلوم دار ایجاد یک سرعت عظیم انکشاف است و ایجاد شهرک ها خارج شهرهای بزرگ است. تیر امکان پذیر می سازه که از این شهرک ها به شهرهای بزرگ یک ساعته یا دو ساعته سفر کنین و خانواده در اوجه باشه، چون مسکن هم بعد از جنگ دوم جهانی بود که مسکن قابل استطاعت شد و یکی از قوانین امریکای که خاص بود راجع به سرمایه بشری ای بود که هر کسی را که در جنگ دوم جهانی جنگ کرده بود فرصت عزیز برش فراهم کردن که در پوانتونا شامل شود و یک تغییر عظیم در جامعه امریکا با وجود آورد و ای طبقه متوسط امریکا نتیجه از این تغییرات است. نتایج منفی از این چیز، نقطه اولی است که خطاهن به حاشیه رفت. قبل از اون نقطه کلیدی ارتباط خطاهن بود، موتر خاصتا لاریای بزرگ مطرح شد و نتیجه از این تل یک نقطه کلیدی امنیت ملی امریکا گردید که اول تل داخلیش است، ارتباطات عمده امریکا با سیاست خارجیش خاصتا در جنوب غرب آسیا که اینا به نام شرق میانه یاد میکنن، نتیجه ازینی ایتیاد با موتر و تیل است، چون کنترل تیل هم دریجه و پیش از او در امریکای لاتین و نقاط دیگه مگر خاصتا در جنوب غرب آسیا یکی از مسائل عمده استراتژیک امریکا میشه. قسمت دیگه از این تاثیرات محیط زیست است که منفیس هوا به صورت اساسی مورد فشار قرار گرفته میشه و امروز نوع استفاده از این یکی از نقاط عمده است که کره زمین سخت در حال گرم شدن است و تغییر اقلیم به صورت بنیادی میبینین که ابعاد از این تا تغییر باد تا تغییر آب و هوا تا شیوه برف و باران و اینا همه تغییر کرده و زیادترین بخش از این در قسمت اول معلوم دار از امریکا میمد و بعد از انکشاف عظیمی که در چین آمد در 30 سال آخر از طرف چین است.
همدا سبب ده چې په نړۍ کې برقی موټر تقریبا لومړیتوبونو ته راځي او ټول هیوادونه هڅه کوي چې ځان د تیلو نه خلاص کړي. حتی د لندن ښاروال تر ډیره پورې دا لوی بسونه چې د لندن لوی بسونه مشهور دي په دنیا کې، دا ډېرې برقی بڼې ته اړولي دي. فکر کوي راتلونکي کې کیدای شي چې دغسې هیوادونه لکه زمونږ هم په پای کې بالاخره د تیلو د مصرف نه خلاص شي او برقی ګاډو خواته ولاړ شي.
راتلونکی همدا ده، ځکه چې اوس له ټول نه پرمختللی هیواد په دې کې چین ده او چین نبس د آسیا نبس ټاکي او نن خبرې ډېرې د امریکې په برخې کې دي، اما چین واقعا ملاتړلی او ادې دپاره که خلاص بازاری چین سره رقابت به ډېر ستونزمنه، ځکه چین فیصله کړې او د هغوی نظام داسې نظام ده چې یو ورځ لومړیتوب وټاکي ظرفیت د عمل زښت ډېر ده. امریکا کې بلعکس پیسې زښت ډېرې دي او تصامیم نیول کېدای سي، اما ترتیب د اقدام مدای ځکه چې خصوصي سکتور نه او ډېرو نورو محلي دولتونو دې نه تیریږي هلته ستونزمن زده. اما دلته یو واضح جهت موجود ده، لبل خوانه د تیل فاتحه دومره زر نسی نیوی ځکه چې لا هم لبد مرغنه هم ډېر لوی شرکتونه او هم ډېر خاص ګټې موجود دي چې د تیل مصرف ته دوام ورکوي، او مخصوصا پس له دې نه چې اروپا له هغه عمده طرح نه چې د کووید د بلا په دوران کې راوړې وه چې باید شین صنعت خواته لاړ سي نن شا ګرځولی. جرمني کې هم دا حرکت ولیده، انګلستان کې هم ځینې شیونه ولیدل چې پخواني حکومت کنسل کړل له منځه یې وړل. نو دلته یوه ګډوډي موجوده ده، اما بشر د بشر په حیث باندې باید یو فیصله وکړي چې جهت کوم خواته سي او د هر هیواد مسؤلیت به کوم خواته.
به نحو اشاره به نقش استعمار انگلیس در نیمقاره هند و در اطراف کشور ما و او طرفش استعمار روسیه و بعد از او اتحاد شوروی صحبت شد در این مورد، ولی به صورت کل در جهان استعمار و کشورهای استعمارگر چی نقشی در تمدید جاده ها و سرک ها در جهان داشتند؟
دو بخش است. یکی بخش اقتصادی عزیز که با کدام مواد اینا ضرورت داشته. طور مثال بعد از این که انگلستان فیصله کرد که گندم خود از بازار جهانی خریداری کنه، یک بازار جهانی گندم با وجود آمد و انتقالات از محل تولید تا مصرف که شهر لندن بود و یکی از عمده‌ترین مصرف کننده بود، یکی عظیم‌ترین سرمایه‌گذاری ها را سر جادا، سر کشتی ها و سر خطوط آهن با وجود آورد. امیرکم تولید زغال سنگ از بخش دیگه ازی که آسیا مرکزی را گفتیم، تولید پنبه است. جنگ داخلی امریکا یکی از نقطه عطف است در بازار پنبه، چون قبل از او با جنوب امریکا که از رقابت کرده نمیتونست و تولید از اینا در حدود 5 میلیارد پاو بود یا پاوند، ای با 5 میلیون پایین آمد و از این خاطر یک حرکت عظیم شروع شد که هم در هندوستان پنبه بیارن و خاصتا روسیه که نو صنعت نساجی رو به وجود آورده بود طرف آسیای مرکزی رخ کرد و شما به سر چشم سر دیدین که جمهوریت های آسیای مرکزی خاصتا ازبکستان تنها به تولید پنبه محدود شده بودن. و از طرف دیگه باید نقطه رو ببینیم، کشورهایستن که نو ارتباطشان از رای دریاست، یعنی سواحل دارن. قسمت عمده سرکا در او بخش از نگاه سیستم استعماری ایست که از نقاط تولید چگونه به سواحل برسن و بعد از او کشتی باشه. بخش دیگه کشورهاییست که در خشک محاط هستن یا ساحه بسیار وسیع خشک دارن. اروپای مرکزی از این نظر به طرف خط آهن و طرف جاده رفت و خاصتا اتحاد شوروی سابق و بعد از این روسیه فدرال فعلی از کشورها هستن که سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ سر سرک داره و چین و هند هر دو خاصه هستن که با وجود که هر دوشان سواحل دریایی دارن، قسمت عمده ساحه از اینا از نگاه داخلی ایجاد سرکسازی رو میکنه و ای دو کشور پرنفوذترین جهان یک سرمایه گذاری عظیم سر سرکا روی دست گرفتن که یک بخش از سابق استعماری و نیمه استعماری است که نیمه استعماری دوران چین میگیم، اما قسمت عمده از تحت نظر دولت های ملیشان انجام شد و هنوزم در حال انجام گرفتن است.
سرکونه چه تیروی یو څه په دشتو کې وي، اما ځینې وخت خلکو په ځمکو د خلکو په کورونو او دې باندې راځي او د استملاک موضوع البته د افغانستان برخه کې بیا علیحده پې وغږېږي، خو په جهان کې هر ځای کې باید یوه ستونزه وي، هر هېواد ورته جلا تګلارې لري، دا څنګه حل کیږي؟
لومړۍ خبره هم دا ده چې دغه یو لویترین عامل ده چې ولې ځینې سړکونه په چټکۍ نسي آبادېدی. لومړی قانون چه دزمکو ده استملاک ده پاره انگریزانو منز تر آولول هندوستان که و لندوستان نه دویزان تاوی و او نمونه که غوره پا انگلستان که پا واضح توگه او گوره ده ریل پتلی ده چه ده چنل لندن فرانسی سره اون کتله ایده استملاک لطول نه دیرتر قیمت تر. جنوبی کوریا که تر 40% قیمت ده یو لوی لاره پا استملاک که تیرید. چین که دیرترین استونزه لا هم پا امده استملاک کده. بلا خواهیم ستاسی او گروهی جاپان یو دیر خاص سلسله دی استملاک لری او اقا داده چه که سرک تیریگی یا که نوی خارگوط ایجادیگی یا داده طول خلق چه پده که یا مثبت گټوړي یا منفی گټوړي دوی سره کینې وای تاسو نتیجې ته ورسیږئ چې هغه جایداد چې پاتې کیږي بیرته خپل منځ کې وویشي. او له دې نظر نه جاپان دی کې ډېر سخت بریالی ده، یو عظیم مثال د دې ده. او دا د خلکو کینول یو خاص هنر ده، هر چیرې نه پیدا کیږي همیشه ځینې افراد پیدا کیږي چې د خپل نیم جریب دپاره یا څو بسو دپاره یا دې دپاره یوه لویه پروژه لري. سنگاپور کې ټول یو دلیل سنگاپور ډېر وړاندې لاړ دا و چې ټوله ځمکه یې دولتي اعلان کړله او خاص قیمت نه ورکوي، یو قیمتو او په همغه اساس باندې دوی دا ټول خپل ښاري وده منځته راوړله. نورو ځایو کې له بده مرغه نه لکه لاتیري غونده ده چې له یو برخې نه هغه خلک چې د سړکو له پراخېدو نه ګټه پورته کوي جایداد قیمت آسمان ته رسیږي، او نور چې بایللې ده بېوزنی ته اخته کیږي. امریکا کې استملاک ستونزمنه ده ځکه د ټولو هیوادو کې خبره په دې کې ده چې قانون له نظر نه د استملاک حق دولتونه لري. دا حق ورته ده دې ته که ډېره مبالغه ونیسي چې دولتونه هم د انسان د وژلو حق لري د جرایمو دپاره. فرق یې په دې کې ده چې دلته جرم نسته، عامه منفعت پکار ده. اما ستونزه چیرې ده؟ عامه منفعت تعریف څنګه کوي او څنګه د خلکو حقوق بیرته خوندي کوي؟ قانون وایي عموما چې باید دوی ته عادلانه بیه ورکړل سي، اما د عادلانه بیه تعینول خاصا د هندوستان په چوکاټ کې که اسنادو ته مراجعه وکړي ولس ته خپل منځ کې معاملې کوي، ایدې دپاره چې مالیه کمه وښیي قیمتونه کم کوي، او سبا چې بیرته راځي چې دوی املاک استملاکی کی بلکس نو بیا اعتصابونه او دا پیلیږي. ایدې دپاره ټول آسیا کې دا یوه ستره ستونزه ده، نن اروپا کې هم دا ستونزه ده ځکه یو وارې چې دا لوی لارې راځي ژوند بدلیږي، او یو خواته د لاره یا بل خواته د لاره دا نتایج لري. دا ټول ځایو کې یو ستونزه ده، او اجتماعي عدالت له نظر نه که دې ته خاصه توجه ونیسي ادې عواقب همیشه دادی چې زنګ کیږي. انګلستان کې دا ټول سرکونه ډېر په بدتي توګه حرکت کوي، او یو عمده دلیل یې همدا ده.
لاند که د سرکونو او واټونو د پراخېدو په کلتوري اغېز باندې موږ غږیږو، د خلکو راشه درشه په یو بل ډول باندې اوړي، سیمې سره نږدې کیږي. په عمومي ډول په جهان کې د دغه سین نخلېدو کلتوري اغېز څه په هیوادونو او ټولنه باندې؟
کلتوري نظر نه ښاریت د ښارو وده د تحصیلاتو برابرول د خدماتو رسول دا ټول په دې باندې تړلي دي چې څومره په چټکۍ حرکت کوی سي. که ګوري چې یو ښار بل ښار منځ کې که فزیکي فاصله 100 کیلومتره ده، څو ساعتو کې رسیږي یا څو ورځو کې رسیږي؟ نیپال یو خاص مثال ده ځکه ما هلته هم کار کړی. غرونه دومره اوچت دي چې کلي پاس دي او سړک لاندې ده، ځکه هلته رسول د سړک تقریبا غیر ممکنه ده. یو نیم ساعت یا دوه ساعته یا دوه نیم ساعته نیسي چې پاس وخیزي. ادې نتایجو ته لیدای سي سړکونه چې راغلل د دې زمینه یې برابره کړله چې ښارګوټي ښارونه او تمرکز د نفوذ او هم د لارو په امتداد کې نور وده راوړي. مثال په توګه چین کې د بیجینګ و تیانجن منځ کې چې ما په یو لوی شورا باندې کار کوو په 1995 کې، هغه وخت کې ساحه خلاصه وه، ډېر لږ نفوس پکې و. پسته د ولسمشري په دوران کې زه لاړم چین ته، او همدې ځکه چې ما دلته کار کړی او دوی خبر و دې لارې ویبل ملګرو سره، د بیجینګ و تینجن منځ کې داسې ځای نه و چې تشي، ټول ډک سوی و، ځکه دا دوه ښارونه چې ډېر سره لري و او بل ښارونه و په یو بل باندې مطلق تړل سوي و. او همدا رقم جنوبي کوریا کې چې له هغې وادونه و چې په 1960 کې یو فیصله وکړه چې خپل سواحل بندرونه له لویو خارو سره په داخل کې وتړي. دا ایدوی د ودې یو لوی عامل وګرځېد او ودې په دې اساس باندې راوړه او دا ظرفیت یې منځته راوړ چې د شاراګانو د جوړولو لومړني شرکتونه چې کوریا ته زمینه برابر کړله چې باندې بین المللي قراردادونه خاصتا سعودي عربستان نور ځایو کې وګټي د همدې له برکته پیدا سو او د ودې یو لوی عامل.
یک مسئله دیگه آینده جاده ها و سرک هاست. شما گفتین وقتی که توجه به جاده سازی و راه موترو زیاد شد، در مقابلش توجه به راه آهن کاهش یافت. فکر میکنین این توجه به سرک سازی کماکان در سالها و دهه های آینده به می شکل باقی میمانه یا تغییرات دیگه به وجود خواهد آمد و جایش یک چیز دیگه خواهد گرفت؟
نقطه اول خدمتتان عرض کنم، نظرم راجع به امریکا بود که در امریکا خطوط آهن باشیه رفت. در اروپا انوز هم توجه به خطوط آهن دوام داشته ایده ها و دیدن که موجب ایجاد جی تی وی خطوط ریل بسیار سریع گشت و همچنین ارتباط انگلستان و فرانسه در اتحاد جماهیر شوروی سابق. هم شما حتما باید تنسته که وقتی که در ماسکو تحصیل میکردین رای سایبیریا را ارشاو در تلویزیون ماسکو نمایش میدادن که چند کیلومتر دیگه پیشرفت کرده. و در چین هم همزمان خطوط آهن و شاراها پیشرفت. در هندوستان مثلا مثل امریکا وارد شد که سرمایه گذاری با مراتب کوچکتر سر سلسله خطوط آهنی که اینا به میراث گرفته بودن صورت گرفت. فعلا اطلاع دقیق دارم که یک پروگرام بسیار وسیع سرکسازی جریان داره. در پاکستان هم تا یک اندازه تجدید سرمایه‌گذاری سر خطوط آهنشان شد، اما خطوط آهنشان فرسوده است و سیستمی که اینا برشان به میراث رسیده بود فاقد حفظ و مراقبت اساسی و در قرن 20 امپراتوری انگلیسی سر سرمایه‌گذاری نشده بود. بخش دیگه از ایسته که سرکا حفظ و مراقبت کار داره و وقتی که حفظ و مراقبت صورت نگیره وضعیت ازی بسیار زود به خرابی میره و عمدترین نقطه از ایسته که کنترل وزن به چی گونه میشه. این سرکا برای چند تن ساخته شده و نوع استفاده از این به چی شکل است؟ تمام از این عباد جهت هم اقتصادی از این باید در نظر بگیرین. قیمت حفظ و مراقبت امروز یکی از عمده ترین عباد از این حفظ و مراقبت است، چون اگه حفظ و مراقبت به صورت دوامدار صورت نگیره هرچی در این بخش عدم توجه زیادتر باشه با مو اندازه هر سال قیمت از این به مراتب زیادتر میشه. و از نقطه دیگه از این فساد در بخش زیربنا و سرکسازی به صورت عمومی در جهان زیاد است و راههایی که از فساد باید جلوگیری شود و محیط زیست که نقطه کلیدی دیگه از مدنظر گرفته شد. اما ای که مطلق از استفاده شاراها برای این در شرایط فعلی اقتصادی جهانی تقریبا غیر ممکن است در دههای آینده. اما قسمی که شما قبلا ذکر کردین، ایجاد موترا، سرویسا و لاریایی که با برق مجهز باشن یک جهت قضیه است، اما نقطه دیگه از ایستک که مقدار برقی که با ضرورت استک یا باید منابع نو مثل آفتاب، باد و اگر جیوترمل و راهای دیگه ازی باشه که فیوژن میگنشه یا انرژی اتمی، اگر او وجود نداشته باشه بازم نقطه به این میره که تولید برق از کجا صورت میگیره، چقدر آب وجود داره، چقدر شیوای استفاده دوامدار از انرژی آفتاب و باد و اینا وجود داره. این نکات است که تکنولوژی سخت در تغییر است. پیشبینی از این که تا چه اندازه سرعت ایجاد راه های بدیل سرکسازی و شیوای استفاده از ایجاد شده میتونه قابل پیشبینی در این مرحله نیست.
ډیر مننه ولسمشر محمد اشرف غنی. زما پوښتنې د په عمومي ډول په جهان کې د لارو واټونو د سابقې او اوسني حالت په اړه همدومره وي. بله ګڼه مغ چې خبرونه کې یادونه وکړه، دا به ټول افغانستان ته بېله کو تاریخ به وګورو، اوسنی حال به وګورو. نو تر هغو پورې تاسې او ګران اوریدونکي په خدای سپارم، تر بیا.
تشکر از جناب شما و همه شنوندای عزیز و هموطنهای گرامی. زنده باد افغانستان، یشسته افغانستان، تل دیب افغانستان.